سلام ستړي مشه د سهار ته بجی دي تاسو مخه کلا ساتي راډیو ناوري سمګه د خبرونه ډیره برخه درسي سات ځانګړې شوی او تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي د طالبانو لخوا مجرمینو ته په عنني ډول سزا ورکول له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. بینټ پرون جمعه د اپریل 12 پر خپل ایکس پاڼې په بادغیس نیمروز او فراه ولایتونو کې په علنې توګه د څلورو کسانو اعدام غندلی او د طالبانو یې غوښتي دي چې د دغه ډول سزاو عملي کیدل دې ژر تر ژره ودروي. طالبانو پرون جمعه په بادغیس ولایت کې دوه کسانو او په نیمروز او فراه ولایتونو کې یو کس په محضر کې اعدام کړل. د طالبانو حکومت په دې اړه چې دا کسان څوک وو د کوم جرم په تور اعدام شوي دي څه ویلی نه دي. دا څلور اعدامونه د طالبانو لخوا د کابل تر نیولو وروسته په تیرو نږدې څلورو کلونو کې د یوې ورځې په ترڅ کې د اعدامونو تر ټولو لوړ شمېر دی. د همدغې اعدامونو په غبرګون کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه ویلي چې د مرګ سزا د ژوند له اساسي حقه سرغړونه ده. د دې اعدامونو د خبر له خپرېدو څو ساعته وروسته یو نامه د دې سزا د سمدستي بندېدو غوښتنه وکړه. د امریکا په کانګرس کې د افغانستان د جګړې کمیسیون په استماعي غونډه کې چې پرون جمعه د اپریل 12 جوړه شوې وه پکې یو شمېر لوړپوړو امریکایي پالیسي جوړونکو جنرالانو د تېر جمهوریت پخوانیو افغان چارواکو ګډون کړی و. په دې نسخه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د لومړنیو کلونو د حضور په اړه د ګډونوالو مهمې پوښتنې ځواب شوې دي. د دې کمیسیون مشري شمیلا چودري ویلي د ناستې تمرکز په افغانستان کې د امریکا د جګړې پر لومړنیو کلونو له 2001 څخه تر 2008 پورې و. د شمیلا اپټوکو په دې کلونو کې پر مهمو مسایلو چې د طالبانو د لومړۍ دورې د حکومت سقوط د القاعده له منځه وړل په افغانستان کې ملت جوړونه او له تهګرۍ سره مبارزه او ورته نور موضوعات و چارواکو ګډونوالو پرې خبرې وکړې. په دې نسخه کې د امریکا پخواني پوځي جنرال کمانډان جنرال ډیوډ بارنو په افغانستان کې د امریکا په پوځي رهبرۍ کې د همغږۍ او تسلسل نشتوالی د دې هیواد د ناکامۍ لامل وګڼه. د بارنو په ټکو که څه هم امریکا په افغانستان کې په خپل تیر 40 کلن حضور کې 15 لوړپوړي پوځي او 2 سفیران ګمارلي وو، خو په ټکو یې د امریکا د سیاسي ډیپلوماټیک پوځي او اقتصادي هڅو ترمنځ د همغږۍ نشتون د ماموریت ناکام کړ. بارنو د هم ویل چې پاکستان د افغانستان جګړه کې له امریکا سره همکاري کړې ده. د غزې په سویل کې د خان یونس په سیمه کې پر یو کور د اسرایلو د هوایي برید له امله د یوې کورنۍ لس تنه وژل شوي او 4 تنه یې ماشومان دي. دا برید په داسې حال کې شوی چې ملګرو ملتونو اعلان کړی چې په دې وروستیو اونیو کې د اسرایلو لسګونه بریدونو کې یوازې ښځې او ماشومان په نښه کېږي. د بشري حقونو سازمانونو هم کوچنیو سیمو ته د فلسطینیانو د جبري انتقال او په غزه کې د بشري ناورین په اړه خبرداری ورکړی دی. اسرائیلو د مارچ 14 په غزه کې خپل بریدونه بیا پیل کړل او له حماس سره د میشنې اوربند پای ته ورسوه. حماس د اروپایي ټولنې او امریکا لخوا د ترهګریزې ډلې په توګه پیژندل کیږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شرح لاس د بیولوژي مضمون سلرم الوسطه. زموږ نننی موضوع ده حجروی بیش. درس مو تلرم تپر کی دی او د نوشتم صفحه څخه تشپردی شمی صفحه پری با نماری درس دوام مکری. لکه څرنګه چې مو په تیر څپرکی کې ډیر شان زده کړل، نن به هم موږ د حجروي ویش په باره کې ډیر معلومات ترلاسه کړو. په تیر څپرکی کې موږ حجروي عملیې وویلې چې د هغه څخه موږ وویل چې حجروي عملیې په دوه ډوله وه، اوسموسس و ډیفیوژن و او تر څنګ مو یې زیایي ترکیب او حجروي تنفس هم زده کړل. او موږ درې پوښتنې درلودل زه هیله منده ایما چه ده دروس رو پشتون زوابونه با تسبیده کری و سی اوز ده کری بمون. تازو نن هم خپل پا موضوع بندی ایل کهو. تازو حجروی ویش سخمخ که موش پا لمری چپرکی که حجره پیجنده لیبا. چه حجره چه ده دشوندی و موجوداتو جورشتی، سختمانی او اساسی وظیفوی واحد دی. نو زموش طول جوندی و موجوداتو ساختمان پر چشی ولرده پر حجره بانی ولرده. که آقا که چیری موش حیاتی فعالیتون هم پا نظر که وینی سوز موش ده بدن طول ساختمان لکه سرنگ چی موش ویله در طول پر حجره بانی ولرده. که چیری حجره نوی او آقا ویش نیجره که ولی نو ده انسانانو یا ده نور جوندی و موجوداتو وده کول تکسر کول امکان ندرلوده. دا غره کم کچیری موش یو خوش زای پا نظر کی ونیسو. دا طول حجوی ویش پا وسته دی چه آغازای بیرت چی کیجه ترمیم کیج. لازو حجوی ویش وایو موش خپل پا چو دوله ویشو پا دو دوله ویشو. یو چه دی مستقیم ویش دی چه پا مستقیم دول چی کیجه اجرا کیج. بل یو غیر مستقیم ویش دی. لومړی رازو مستقیم ویش یا هم د میتوسس مرحله. دغه مرحله دغه ویش چې دی دا موږ وایو په هغو موجوداتو کې رامنځته کیږي چې هغوی ډېر ژر ژر څه شي کوي تکثر کوي. مثال لکه بکتریا موږ یادولی سو، وایرس یادولی سو، دغه رقم ځین سرطانونه هم یادولی سو. دوی چې دی د امیتوسس یا مستقیم ویش په واسطه څه شي کوي تکثر کوي ډېریږي. اولی زکه چه مستقیم ویش چه دی هغه پا دیر لند وقت که دی یوی مورنی حجره سخه دوی پا دو لورنی حجره بندی ویشل کیش. چه نموری حجره با خپل مورنی حجره پا سیروسی. نو امیتوسس چه دی پا سرطانونو که پا وایرسونو که او امدارنگ پا باکتریاو که تاس دیر نورو جواندی موجودات که چه کیش اجرا کیش. دا عملیت څه ډول اجرا کیږي؟ لومړی چې دی د حجرې داخلي محتویات ډیریږي، دوه چنده کیږي. بالاخره هسته په ویش شروع کوي. لومړی هسته راولاړیږي په دوو هستو، یوه هسته په دوو هستو تجزیه کیږي او په حجره کې چې شي اوږدوالی رامنځته کیږي. حجره چې شي کیږي اوږدیږي. بلاخره کله چې هستې وویشل سولې، حجره اوږده سوه، د دوی په منځ کې یو ژوروالی لیدل کیږي چې دغه ژوروالی کرار کرار ډیریږي او بلاخره د یوې مورنۍ حجرې څخه دوې لورنۍ حجرې په ډېر اسانۍ سره رامنځته کیږي. پسې راځو غیر مستقیم ویش. غیر مستقیم ویش کې موږ دوه ډوله وایو. بله غیر مستقیم ویش دی هغه په دوه ډوله دی او غیر مستقیم ویش په جسمی حجرو کې رامنځته کیږي. دوه ډولونه چې دی یو یې میتوسس دی او بل یې میوسس دی. میتوسس او میوسس چې دی تقریبا سره ورته دی. اوس راځو چې کله موږ میتوسس او میوسس وپیژو، د دوی مراحل وپیژو، بیا به د دوی ترمنځ ځینې فرقونه موږ ووینو. راځو لومړی میتوسس غیر مستقیم ویش ته. لکه څرنګه چې موږ وویل چې دا چې دی په جسمي حجرو کې څه شي کیږي اجرا کیږي او دا چې دی په مستقیم ډول نه، په غیر مستقیم ډول. لومړی هسته ویشل کیږي، وروسته حجره مکمله یا سایتوپلازم چې شي کیږي د یوې لورنۍ حجرې څخه په د یوې مورنۍ حجرې څخه په دوو لورنۍ حجرو باندې ویشل کیږي. او کومې لورنۍ حجرې چې لاسته راځي، منځته راځي، هغه به خپل د مورنۍ حجرې په څیر او د دې کم کروموزومونو شمیر چې دی هغه به هم څه شي د مورنۍ حجرې په اندازه اوسي. لازو کروموزوم پیژنو. کروموزوم موږ وایو چې دا په هسته کې لکه څرنګه چې حجروي ویش موږ پوهیږو چې چیرې اجرا کیږي، په هسته کې د حجرې په هسته کې د هستې څخه پیل کیږي او کله چې هسته چې سول وویشل بیا سایتوپلازم ویشل کیږي. کروموزومونه چې دي د ارثي خواصو لېږدونکي واحدونه دي چې خپله موږ ډي این ای هم وایو چې ډي این ای هم څه کوي؟ ارثي خواص لېږدي. دا کروموزوم چې دی د پروټین او ډي ان ای څخه چې سوی دی ترکیب سوی دی چې دوه بازوګان لري او دغه بازو دوه بازوګانې د سنټرومیر په برخه کې یو د بل سره نښتي. یعنی د دې هغه منځنۍ برخه چې دغه دوه بازوګان سره نښتي دي، د چې په نامه سره یادیږي، د سنټرومیر په نامه سره یادیږي. نو موږ وایو کله چې دغه مورنۍ حجره په دوه لورنیو حجرو ویشل کیږي، د دغو دوه لورنیو حجرو د کروموزومونو شمیر به د مورنۍ حجرې په اندازه اوسي. موږ وویل چې کله دغه د میتوسس مرحله اجرا کیږي، د خپل په ځان کې ځینې پړاوونه اجرا کوي، چې هغه پړاوونه چې دي د انټرفیس د مرحلې څخه شروع کیږي. د انټرفیس مرحله چې ده، هغه د آمادګۍ مرحلې په نامه سره هم موږ یادولی سو، چې په دې مرحله کې چې دی هسته نه ویشل کیږي، یوازې حجره دې ته آماده کیږي تر څو هستوي ویش او دغه رقم سایتوپلازمي ویش چې شي کې اجرا کی. د انټرفیس مرحله چې ده نسبت و دغه نورو مرحلو ته چې ده لږ اوږده ده. په دغه مرحله کې د حجرې کوم داخلي محتویات چې دی هغه څه کیږي، ټوله دوه چنده کیږي. اوس نو راځو لومړۍ مرحله د هستوي ویش ته. وایي لومړۍ مرحله چې ده د پروفیز مرحله. په دې مرحله کې چې دی کوم تارونه د کروموزوم چې اول وجود نه لري، اول د تار په شکل، دغه د تار په شکل جوړښتونه چې دي د چپ نامه سره یادیږي، د کروماتین په نامه سره یادیږي. دغه د کروماتین تارونه چې دي د پروفیز په مرحله کې په چی باندې بدلیږي، په کروموزومونه باندې بدلیږي، چې دغه چی کې د ارثي خواصو انتقال عملیه سره منسو یا دنده سره رسي. او په دې مرحله کې بل موږ وایو دوا بل څه کار سره رسيږي، د هستې کم شاوخوا غشا چې د هغه چی کېږي تخریبیږي، لمنځزي. پسې دوهمه مرحله، دوهمه مرحله د میتافیز مرحله. په دې کې کوم هستی چې په تخریبېدو پیل کړي، په میتافیز مرحله کې د هستې ټوله هغه کوم غشا چې دغه مکمله شي کیږي تخریبیږي، او دا کوم کروموزومونه چې د هستې داخل و هغه شي کیږي د هستې څخه راوځي، او د حجرې و استوایی برخو ته شي کیږي حرکت کوي. او په دغه وخت کې د میتافیز په مرحله کې د مایکرو ټیوبولز په نامه نور جوړښتونه دي، چې هغه اول په یو موقعیت کې کله چې هستوي ویش کیږي دوی دوه چنده کیږي، او دغه دوه قطبو ته ځي، چې کروموزومونه پر دغو رشتو باندې چی قرار لري، د دغو رشتو سره اړیکه پیدا کوي. دغه کروموزومونه چې دي، موږ مختلف کروموزومونه لرو، چې کوچني کروموزومونه دي او لوی کروموزومونه دي، چې په ترتیب سره کوچني کروموزومونه مابن طرف ته او لوی کروموزومونه و بهر طرف ته قرار لري. د انافیز په مرحله کې دغه کوم د مایکروټیوبولز چې کومې رشتې جوړې کړې دي، هغه څه شي کوي د کروموزومونه د سنټرومیر په برخه کې د دغه برخې سره نښلي، او کروموزومونه بازوګان د یو بل څخه جلا کوي، او قطبونه ته دغه دوو برخو ته څه کوي کشوي. وروسته راځو چې څه ته د تیلوفیز مرحله. تیلوفیز چې د هستوي ویش اخیرنۍ مرحله. کم کروموزومونه چې استوایی برخو ته جلا سوي و، اوس نو د تیلوفیز په مرحله کې چې شي کیږي، د دواړو قرار قرار یو بل شی چې هسته چې ده، د هستې هغه مرکزی برخه ده چې هسته چم مخ کې لمزه تللی، او قرار قرار بیرته د تیلوفیز په مرحله کې هسته چم را ښکاره کیږي، او د هستې کوم غشا چې و هغه چې شي کیږي، دغه دوه دانې هستو غشاوی رامنځته کیږي، بیرته د کوم کروموزومونه چې و هغه چې شي کیږي په د کروماتید په تارونو باندې بدلیږي. اخیرنی مرحله چې ده، هغه چې ده هستوي ویش خلاص دی، وروسته نو چې ده سایتوپلازمي ویش، چې په سایتوپلازم ویش کې یا سایتوکاینیسیس کې چې شي کیږي، کوم هستی چې جلا سوي و د حجره چې و اوش شکل اخیستی، او بالاخره د دوی په منځ کې ژوروالی راځي، او دوی دواړه د بسخه جلا کیږي، په دوو هستو باندې بدلیږي. اوس نو راځو د هستوي ویش وروسته موږ وایو چې د میتوسیس اهمیت څه شدی، او بل پاتې دی نیوی چې هستوي ویش شدی هغه په نباتاتو کې چې دی، بیا دوی غشاوی مثال د سایتوپلازم یو د بس خنه جلا کیږي، د دوی ترمنځ یوازې چې کیږي حجروي دیواله مسته کیږي. د میتوسیس اهمیت شدی موږ وایو هغه زموږ د بدن د ودې لپاره ډیر